پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خپرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه تشې ګنګوسې بولي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هغه تورونه ردوي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو وسلې پلوري. افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ نن د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معینیت مرستیال شاولی صافي ویلي چې د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښې بېلګه نه ده لیدل سوې. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زموږ د امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قرباني نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقي سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کړي. تاسو پوهېږئ په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې شفاف حساب موجود دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیري. د دې موضوع تفصیل وروسته په خبرونه کې هم اوریدلی سئ. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دي. ښاغلي دورانی د دې عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل
دیش وسلوال تر نظر وژل شوي دي او لس بیا ټکن شوي دي او نتنه مشکوک نیولې دي. د ځان سره چې اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو لس پټنځایونه له منځه تللې دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي په دغه پیښه کې بخښي په دغه عملیاتو کې د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبره هم کوي. په عین وخت کې د کندهار په لسمه حوزه کې د ملي اردو پریوار رینجر موټر د ماین په چاودنه کې دوه ملي اردو سرتیر وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لنجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي خزی دعوت شروع مذاکره دولت این که با حکومت پاکستان دولت پاکستان در کل مذاکره رسمی داشته باشیم تا مشکلاتی که ما امروز داریم تنشایی که موجوده او حل شود.
شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې د طالبانو لخوا تر ټپي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له پاکستانه لیدنه وکړه. شل کلنه ملاله نن په هلیکوپټر کې د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوې ملاله یوسفزۍ له خپلو دوستانو او خپلوانو سره وګوري. دغه نوموړی تر هغه وروسته د درملنې وبخشي. ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې په منګوره کې د طالبانو لخوا ټپي سو او تر هغه وروسته برېټانیا ته یوړل سو او له هغه وخته له خپلې کورنۍ سره په برېټانیا کې اوسېږي. ملاله دوی ورځې وړاندې پاکستان ته تللې او د هغه هیواد له صدراعظم شاهد خاقان عباسی سره یې ولیدل. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلۍ د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوی د الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یوه پارونکې هڅه ده. په لندن کې د روسیې سفارت ویلي دي چې د الوتکې سخته تلاشي د بریتانیا سرحدي ځواکونو او د ګمرک کسانو کړې ده. د روسیې سفارت وایي چې په دې برخه کې یو یاداشت د بریتانیا حکومت استولی او د دې تلاشۍ په ارتباط یې توضیحات ترې غوښتي دي. د بریتانیا د ګمرک کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی پوځیانو شپاړس تنه فلسطینیان وژل دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان سوي هم دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو رابری مرمیو او د اوشکې بیونکي ګاز د استعمال پر مهال ټپیان سوي دي. دا اعتراض د فلسطین وسله والې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د دې خبری خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي و وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زموږ د امنیتي قوتونو تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولی بیا د قربانۍ نه ورکوله.
په امنیتي مسایلو کې اوري چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي،
دیش وسلوال تر انځر وژل شوي دي او لس بیا ټپیان شوي دي او نهتنه مشکوک نیولي دي. ځان سره
په غزنی کې چارواکي وایي تیر مریض کال په دې ولایت کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسي مرستیال وایي د افغانستان په هیڅ سیمه کې داسې پیښې نه دي لیدل سوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفافیت موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي وه چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. یوسف خان دا موضوع تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې د لنور تفصیل سره.
بله سالس ابتاسو او اوردونکو ته سلام. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون کې چې افغان ځواکونه وسلې خرڅوي وایي د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو سیالانو د بدنامولو لپاره د درواغو ډک تبلیغات کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر ورځ په یوه خبري غونډه کې د طالبانو له قوله وویل چې دا ډله له افغان ځواکونو وسلې پیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافي ازادي راډیو ته وویل د افغان کونو پاړه دا غنګوسي حقیقت نه لري.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډیر کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زموږ د امنیتي قوتونو تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله. دا پخپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کړي تاسو پوهېږي. په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
زمیر کابلوف ویلی چې روسیه استازو او طالبانو لیو بل سره لیدلی خو د دغه جریان د نورو جزئیاتو په اړه هیڅ نه دی ویلی. هغه ویلی طالبانو روسی چارواکو ته ویلی چې دوی یوازې پیسو ته اړتیا لري. ښاغلی کابلوف ویلی چې د طالبانو سره د اړیکې د خپلو اوسیدونکو د ساتنې په خاطر دي. له دې سره د دفاع وزارت د وایندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفافیت موجود دی.
افغانستان ملی اردو او ملی ځواکونه د خپل سلا او مهمات او تجهیزات په ډیر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي او هیڅ وخت داسې ګنګوسې چې کله کله مونږ اوریدلې امکانات د واقعیت په دې شان ګنګوسې نشته. دا قطعا دا حقیقت نه لري او دا یو تبلیغاتي مسایل دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د نن هم په دې موضوع وخت نا وخت اندېښنې څرګندې شوې دي. د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله ویل چې هغه کسان چې د افغان ځواکونو په لیکه کې دي او خپلې وسلې خرڅوي دا ستر ملي خیانت دی. د اروپای ټو په افغانستان کې اروپای ټولنې هم ورته نظر څرګند کړی ویل دي چې د طالبانو لیکو ته د وسلو د خرڅولو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دا موضوع رد کړی دی. بل سالسه
ډیره مننه. د یوسف خان ځدران په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. دغو ادعاو او څرګندونو ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې ځینی غړي بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې فساد نه ردوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي حاجي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته ویل چې ډیر داسې موارد شته چې وسلوال طالبان د افغان ځواکونو وسلې د دوی په وړاندې کاروي. یوسف خان ځدران ورڅخه د مرکې پیل کې د دې موضوع د لا وضاحت غوښتنه کړې ده.
دې کې شک نشته چې کله کله موږ انتقاد کوو یا د افغانستان ولسمه خبر کړي چې د افغانستان په اوسني نظام کې فساد وجود لري. فساد یوازې د پیسو ورکول او ورکول نه دي. فساد دغه رته چې په دغه صلاح مهمه چې افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي نه شي استفاده نه کیږي. یو طرف ته طالبان یا د افغانستان اوسني مخالفین ډېر زیات لاسته راوړنه په دې کې لري چې دغه پوسټ نیسي په پوسټ کې مواد لاسته راځي. په سر ته دغه خرڅېږي او دې کې شک نشته چې خپل وزارت دفاع کې داخله کې نه دغه موضوع روسیاګانې وجود لري چې مهمات خرڅېږي، سلاګانې خرڅېږي، حتی پاکستاني سلاګانې شاجورونه په ټیپوګانو کې خدمت کوي او اصلي شاجورې او اصلي صنعت راوځي خرڅېږي. موضوع د یو وخت چې په خپلې څنګه د روس د روسي دغه نماینده خبره زه تاییدوم چې طالبان اوس صحیح سره سلام نه لري. ټول په افغانستان کې هغه د خپل ضرورت په اندازه سلام خریداري کوي او هغه نه بیتره په موږ استعمالي کوي. زه کله کله دا خبره کوم چې موږ او زموږ د امنیتي ځواکونو په مفاصل په اړه ځینې اړه چې په ساتنه نه لري خلک ستاسو په ځان هم نه خپه کیږي. ځکه
تاسې چې د ملت استازی داسې بیلګې هم لري، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه بیا وایي چې هیڅ داسې بیلګه او په هیڅ ځای کې داسې بیلګه نه لري چې داسې څه واقع شوي وي. تاسو داسې بیلګې لرئ؟ دا شکایتونه عمدتاً درته رسیدلي دي؟
ګوره، دومره بیلګې لرو چې څو تیل بیا ته ورکول کېږي، هغه تیل بیا ته په پمپونو کې خرڅېږي، په سلو کې 80% تیل خرڅېږي. د دې ښکاره دومره خبره دا ده چې کوم مهمات او بارمیشی طالبانو بیت افغانستان په دولت باندې او زمونږ امنیتي ځواکونو باندې استعمالې د غسولې هغه مرمیشی چې زمونږ اساسو د دیپلوګان نه وتی دي. نو کې شک نشته چې موږ د ایران تاسو مې څه بده د روسانو مې او اکثره مرمی زمونږ د افغانستان د روسونو مرمی چې کوم استعمالې کې هغه خپل د امنیتي ځواکونو د دیپلوګان نه وتی دي.
او دغه هرڅ په جګړه ناوړه غیزوم کړی دی، دلته د ځواکونو مورال هم مطرح کیدل شي، د هرڅ ناوړه غیزوم درلودي.
بالکل، خو وګورئ کله کله موږ د عسكر سرورغان چې هغه واقعي جګړه هغه ته مرمۍ نه رسیږي، خو مرمۍ نه دي چې هغه د خرڅې کړي تیل نه رسیږي، هغه تیل به خرڅ کړي. نو دې دا ټول په دې اساس کې
نو حلار به تاسو په نظر څه وی دي لپاره خلار څه ده؟
ورې مکافات مجازات په یو ځانګړي بحث کې ډېر مهم دي. او تاسو په دې کې تاسو موجود دي هغه څه چې د جنرالانو چې فساد کې اخته دي، د کمانډرانو چې د کلو چې په فساد کې اخته دي، بل هغه ورګانونه چې د کس په نامه نه دلته دي، دا هغه دي چې په هغه په خپل فساد کې اخته دي. که څه په کشنو ورګانونه چې کوم په وزارتونو کې دي او هغه واخیل دي، دا لپاره دي چې دا څه کارونه مخه ونیسي. دا هیڅ اصلاحات راشي چې تاسو ته کوم مطمئن شي اصلاحات راتلی شي. بل چې کشنو ورګانونه په خپل نه وي، هر څومره دنیا چې موږ سره کومه کومه په یو دروازه درځي په بل دروازه ووځي، نو ان شاء الله دا چې کشنو ورګانونه
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی صالح محمد صالح وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ابو سم خان محمد سین د دې سات مهم اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه خونی او پلاوی د تاجکستان سره د سوداګری زوړیکو د لا پراختیا په هدف هغه هیواد ته تللې ده. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن آزادی راډیو ته وویل یو سلویخت کسیز افغان پلاوی به د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری زوړیکو د خوالی په مقصد د هغه هیواد د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره وویني چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. د وویل د دغه پلاوی مشري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی کوي. د پسرلی په خبره د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د ځینو تولیداتو په ګډون د هغه هیواد کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون د جمعې په ورځ په تاجکستان کې پرانستل شوی او نن به پای ته ورسیږي. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي پروسه کال د کابل پر بزګرو د بزري تخمونو ویش ښه نتیجه ورکړې ده. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عمر منګل نن آزادی راډیو ته وویل تیر کال د کابل ولایت د ولسوالیو پر بزګرانو په مناسب او د کر څخه د مخه شاوخوا 200 ټنه بزري تخمونه ویشل شوي و چې بزګرانو ورنخه حاصلات پورته کړل. ښاغلی منګل وایي سږ کال بیا هم پلان لري چې له 200 ټنو څخه زیات بزري تخمونه د کابل ولایت د 14 ولسوالیو په بزګرانو وویشي. نن د کابل ښار د باغ قاضي د خوراکي موادو په مارکیټ کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلوي بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو یو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول 1550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل هم 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1550 پوله، یو پونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1590 افغانۍ.
پس ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ نن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللې ده. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړي. له دبه غواړم چې سوات ته د ملاله یوسفزۍ د تک په اړه نور معلومات درکړي.
مننه صالح صاحب. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له 2012 میلادي کال راوروسته د لومړي ځل لپاره هغه ښار ته لاړه چې وسلوالو طالبانو پرې ډسې کړې وې. ملاله یوسفزۍ نن شنبه په یوه پوځي هیلیکوپټر کې د سوات مرکز منګوري ته ورسول شوه. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د ملالې تر ویلي چې دا بل خپلوانو سره وویني. د دې یو خپل سلطاني روم وویل چې د ملالې ځینو خپلوانو پرون له دې سره په اسلام آباد کې ولیدل.
د ملالې د کلي کوم خلک چې وو د هغوی ماماګان، د هغوی د ترونو الواد، د هغوی خپل خولانه، هغوی پرون په اسلام آباد کې د هغوی سره لیدل کتل کړي دي. یقینا چې د هغوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی.
د سلطان روم خبرې وی ملاله یوسفزۍ دوی ورځې وړاندې له نږدې شپږو کلونو وروسته پاکستان ته لاړه. د پاکستان ته له رسېدو وروسته وویل چې دا یې د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ ده، باور یې نه کېږي چې په خپل هیواد کې ده. ملاله یوسفزۍ 15 کلنه وه چې د طالبانو له لورې وویشتل شوه. دا د درملنې لپاره بریتانیا ته یوړل شوه او له درملنې وروسته د 2018 میلادي کال په اګست کې په آکسفورد پوهنتون کې شامله شوه.
بلې، څرون صاحب، ملاله یوسفزۍ به په پاکستان کې پاتې کیږي او که بیا بریتانیا ته ځي؟
دی ویلی دی چې د پاکستان دا سفر لنډ دی، د څو ورځو دی بیرته به بریتانیا ته لاړه شي. پرون هم ویل چې په بریتانیا کې د زده کړو له بشپړولو وروسته به د تل لپاره بیا پاکستان ته وګرځي. دا وایي چې په پاکستان او نورو وروسته پاتې هیوادونو کې به د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې وکړي او د ښځو د حقونو لپاره به هم هڅې ونسپموي. ملاله یوسفزۍ ته په 2014 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزه ورکړل شوه. دا خبر هم باید وکړو. دې ته لومړی پلا هغه مهال پام واوښت چې پر سوات د طالبانو د واکمنۍ په مهال به د خاطرې لیکلې هره ورځ. دې په دغو لیکنو کې د زده کړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو کلکه دفاع کوله.
ډیره مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسف زینن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللی ده. اوس له سوات څخه ورزو هلمند ته د هلمند مرکز لشکرګا کې د پرلت د غړو د نه خوړلو اعتصاب 1400 ساعتونو ته نږدې کیږي. د دې کسانو له ډلې څخه 15 تنه د خراب صحي حالت له کبله مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. د نور تفصیل لپاره الیاس دایره سره له لشکرګا په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب څه دی وروستی وضعیت؟
سلام سلامونه ورستی خبرونه داري چې لکه څنګه چې تاسو ول په ځنه پرم د دې پر لا د غور څخه چې دنه خپل اقتصاد کړی دی تر روغتون ته کانسی چې لګو د پکې ډیر خراب فضل کیږي په وو کې مشهور شاعر او د دې پر لا د مختشان څخه کیسا شنه دی چې پټان غوم ضعیف او ډنګر سره دی ول کې وځه کې ډیر ځات خراب دي کتون ډاکټرانو د دې ته بتشلو او د خورلو غوښتنه کړې ولې دا هم نه منلي اما د هلمند د بوس پروختون دولتي روغتون ترنوي چې کله چې دا دوام وکړي امکان لري د دې خلکو وضعیت نور هم سره خراب شي. یو بل نوی خبر دا ده چې د هلمند کتون کې ورځ دا یادونه موږ وکړه چې هلمند چارواکي بار بار د دې خلې د غور تر مولا کتونکو کې د سولې د دې وړاندې د غوښتنه منلې ده او د وڅخه خپل ناتړ نن کړی او دا ویلي چې طالبان د شاوم خبرو ته کلینی نو دی حاضر دي. نو تر څو چې هلمند والی هم هلمند ته تر رسیدو وروسته د خېمې په ورځ لري دا حیات له حیات له اساس په خبرتیا اعلان کړی راغلي دي چې دوی د پرلات هم ملاتړ کوي هم یې غوښتنه مني او هم حاضر دي په هر ډول شاید کې
بلې دای صاحب ولایتي ادارې تر اوسه پورې یو څو اعلامیې ورکړي دي خو دغه اعلامیې ډېرې محتاطانه دي. په ډېره څرګنده توګه د دغو کسانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل سوي. دغو پرلت کوونکو له افغان حکومت څخه د اوربند او له وسلوالو مخالفانو څخه د سولې له پروسې سره د ملګري کېدو غوښتنه سوې ده. دغو دواړو لوریو د دغو اعتراض کوونکو د دغو غوښتنو په اړه څه ویلي؟
د اوسوال طالبان له ادرس چې کار یو څه په احمدي کوم پرپانه د نن څخه درې ورځې وړاندې خبره کړې وه. هغه ویلي وو چې د پرلت کوم د دې غوښتنې ارکلی کې اما سهوله د دې لومړی د سوراب نظامي اډې نه چې هلته امریکایي ځواکونه نشتي او بیا د کندهار د هوایي میدان چې هلته امریکایي ځواکونه نشتي د دې لپاره پیل کې وویل چې دا راځي چې د سولې اول د دوی سرتونو وروسته او ځوان طالبان حاضر دي چې سولې وکړي. ولې حکومت هم چې موږ ته څومره دا وویل چې په تاسو نه د دې چې موږ د غوښتنو سره کړی دی ولې په مجموع کې راغلي دي چې د کابل پروسې کوم پیشنهاد ټول څه سره موږ سره غني په روان مې لدی کال کې د ګورو په مشر وکړ هغه وایي چې دغه غوښتنې سره مطابق دی او حاضر دی د دې لپاره چې شرکت مسول غوښتنې او خبرتیا دي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريالو الیاس دای په هلمند کې چې حالت د روان پرلات په اړه تاسو ته معلومات درکول. دغه پرلات یا اعتصاب 1400 ساعتونه پروسې دی. د اعتصاب برخوالو د نه خړولو اعتصاب کړی دی چې د دوی لمن څخه 15 کسان د خراب صحي وضعیت له کبله مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
او وسم تاسو زنی اسمی سونه درته لوالم. خان زاده سروري لیکلی چې د هلمند پرله د جمعتون او ملایونه په واسطه ک پټول هیواد کې شروع سي ان شاء الله سوله به حتمان هیواد ترازی. هارون نیازی له کندوز څخه لیکلی د هلمند د پرله کوونکو आवाज دی ووري دلسي او الله دی په افغانستان کې سوله راولي. محمود د هلمند له سنگین ولسوالي څخه لیکلی لټولو افغانانو څخه هیله ده چې دغه پرله ملاتړ وکړي. وسیوله عبدالرحیم زیر لغمان لیکلی د افغانستان حکومت پالیسی ته پاکستان په مقابل کې صفر ده. همیش پاکستان باندې چې فشار راځي د سولې د خبري موضوع تودا کوي. بشیر حبیب زیر لوګر لیکلي چې اوس پاکستان صدر اعظم باندې د امریکا فشار دی چې افغانستان ترسي او افغانان یو بیا غلط کړي. متی الله وصال زابل لیکلي زما په نظر مهاجر رونه باید خپل هیواد ته راسي ځکه چې د دوی عزت په خپل کور کې دی. او عبدالقادر تکین په خپل سمس کې لیکلي د اوسنۍ ستونزو یوازنۍ حل په وخت باندې د ټاکنو سره کېدل دي چې د ټولو ستونزو سرچینه جوړوي. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دیرش وسلوال د وژل کېدو خبره ورکړې ده. په عین وخت کې د کندهار په لسمه حوزه کې د ملي اردو پر یوه رنجر موټر د ماین چاودنه سوې ده. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان څارن زیاد درانی وایي په میوند ولسوالۍ کې دغه څلور ساعته عملیات د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 کتې ترسره کړي او پر مهال د وسلوالو طالبانو لاس مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. د دورانی په وینا په میوند ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دیش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو د بیان په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو روغتیایي مرکز، شپږویشت موټر سایکلان، اته موټران، یوه د ټلیفون دستګاه او یو شمېر کمپیوټرونه هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي.
پراخه عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې دیش وسلوال تر نظر وژل شوي دي او لس بیا ټپیان شوي دي او نن مشکوک نیولې دي. د ځان سره اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترانزورو لس پټنځایونه له منځه تللي دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده. یوه یې د درملو خونه چې دواوې کې ساتلې او شپږویشت کندانې ډوله ماینونه.
چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیري هم ټپیان شوي خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا نن سهار د کندهار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د تازه میوې د یو مارکیټ سره د ملي اردو پر ځواکونو ځای پر ځای سوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه د میوند ولسوالۍ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او د کندهار ښار د دې وروستۍ امنیتي پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی.
په دې خبرونه کې مو په غزنی کې د ملکي تلفاتو په اړه هم راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. نسیم شفق د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له تروریزم سره د مبارزې او د سولې پروسې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي چې په سیمه کې د امریکا حضور د تروریزم د پیاوړتیا معنا لري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلي چې د تروریزم او مخدره موادو په برخه کې د امریکانیت سم نه دی، ځکه چې د کابلوف په خبره د څو کلونو په تیرېدو سره تروریزم کمزوری نه بلکې پیاوړی شوی دی. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوې چې وایي دوی له طالبانو سره لیده کاته لري او طالبانو له دوی څخه پیسې غوښتي او ویلي دي چې په دې پیسو له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې پیری. ویسا د مطلب په پای کې لیکلي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا په دې وروستیو کې پر روسیې څو ځلې تورونه لګولي چې ګوندې له طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. ملي آرمان ورځپاڼې هم په همدې موضوع تمرکز کړی او په یو مطلب کې په دې حکله لیکلي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې اخلي. د مطلب په دوام کې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویل شوی چې د روسیې حکومت او د طالبانو استازو د طالبانو له ډلې د مسکو د ملاتړ په مسالې خندلې دي. د مطلب په ترڅ کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې په پیسو اخلي. په مطلب کې د اسوسییټډ پرس په حواله لیکل شوی چې روسی چارواکو په ټوکو طالبانو ته ویلي چې له بده مرغه دوی پیسې نه لري. خو په مطلب کې دا نه دی راغلي چې روسی چارواکو او د طالبانو استازو کله او چیرې سره خبرې کړي. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوی چې وایي له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د روسی اتباعو خوندیتوب او سولې ته د طالبانو هڅول دي.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګل کېدو په حال کې څوک نسی لیدلی. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساينس پوهانو ویلي و چې د داسې یو سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. اوس ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړې او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکتیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ویني چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغو غنګو سیبولي. د کورنیو چارو وزارت پالیسي مرستیال شاولی صفای وی د افغانستان په هیڅ کوم سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیری. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 تنه طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکره پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی نن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسیه الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلي د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سو د الوتکه و پلټل سو. د روسیه د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ماریا زخاروف وویل چې دا د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پاراونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرایلی پوځیانو د خوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو ور بیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د دېونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پال راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سیوي په سیمه کې سولې نه سره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو لمخې شوې ده. د خغلی موهید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی ورست افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځنی اخلي موګي ور باندې خرڅوي.
دا په داسې حال کې د چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1999 مریض کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 ټنه کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د کابل پولیسو په تیرې یو اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د کابل یو سلو یو نمبر اسمایي ځن قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرې یو اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاقکونکي نیولې دي. د خغلی مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک 308 نوی ګرامه هیروئین و 20 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتک وه چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکه پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شمې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په توریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. لبلی خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او مزنی آسیا هیوادونو پر پلو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له تروریزم او نشي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د تروریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړې اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عملي کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خبره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ لمخې مبارزه وشي. لبل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. خغل قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګوانډي هیوادونه دي د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عباد الله هنانزی و چې په تاشکن کانفرنس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشي د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بیلابیلو ډولونو د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پیښوي.
دا په یوه نا دولتي اداره کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو خجی برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبري واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل تر سره کوم، نو دغه سم مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان ناخته کی.
زما نوم اجی عبدالحق د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چرته څوک په نشي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل ورغورځېده، نو به د درملنه هغه له وقایي ډیر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چې د هغې ته آګاهي ورنکړل شي، تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی خپله د روغ د کسانو جګیږي.
اما پوهاوی بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علما کرام کولای شي چې په مسجدونو کې، معلم کولای شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنې وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسوي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، واغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم دپاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشي موادو د جانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړي او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پیدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه ودید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهیدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله د مواد وخت کې دغه ازره او هغه سرات په باندې کومه غیزي منفي غرزي هغه سره کمی موږ متحدد ورکشاپونه واخیستل. ما دې جاس شي نزد کړل. هم دا اوس فعلاً ز اکثره په ټولونو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغه زده کړو چې سلرم ما رزیا خل بدی باندې پوی کړی. یی شو ځوانان چې یی چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دیو، هغه ته مې ویل چې دا ستا ژوند خرابې، ستا حیثیت خرابې، ستا دنیا خرابې، ستا عقبه خرابې. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوی دی.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشي موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
موسیقی
د ټول اقوام او اقشار او خلک اغي رجوع جمعات طرف ته لري، جمعات ته راځي، او خصوصا د جمعو خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې، په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چوي، الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصيلي خبر او کې او د دې طریق نه دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکي. من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې، د جمعو په خطبه کې، د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو، هم بل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر، مشکل
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی مواد د زیانونو په اړه م په هوای د وقایې حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز ته نکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود. بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي؟ او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره ده؟ ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله ده، فامیل، شفاخانه او خپل موتاد پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه روج ده چې هغه عارضي تداوی ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد لري، درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوی موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوی کېږي، بیا ریلپسیږي، دوه دفعې تداوی کېږي، هغه ته نور دغه تداوی نتیجه نه ورکوي. دا باید دغه یو بل تداوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیزن لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې توپ یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو پی واچه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دا فتن وجود یو شو کوي او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سګو تکلیف هغه تجدیدی مرګي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی ده چې دا یو دوا ورته قطه کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي، ورځ کې پنځه ځلې شپږ ځلې، اما خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی. نو یو قاشق بیتادون چې دا وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي، دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تداوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی وي، ایچ ای وي، دوی ته دغه عارضي تداوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویسترو مرحلې نه شي نو مختلف موډلونه د تداوی ورته پیشنهاد کوي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلی مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یو اغیزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عارضي تداوی ده، یو ایوازي تداوی ده. که چیرې هغه عارضي تداوی ته ضرورت لري، عارضي ته معرفي کوو. که چیرې ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده،
بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي موتات ارزیابي کو د مور پلار په دسترخوان کې لوشوي یا بیرون لوشوي ده فامیل روشن فکر فامیل کې لوشوي یا موتات فامیل کې لوشوي ده د کوم نوع مواد وي هغه مواد چې استفاده کړي په کوم طریقې استفاده کړي د څومره استفاده کړي ده ما کریټیریا د اریوي چې پوره کړه هغه ته دوی ته شفته او رجعت ورته ورکړي
ښه ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نه شو ته مخه کوي د دې علتونه څه دي
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده کله چې نفر ته دوی شو بیا هغه خطر سهو کې د ګرځي متدینو په منځ کې د ګرځي ا کانسلنګ مشورې ته وخت نه نیسی مرکز ته نه نیسی بنا لکه مورقه غوندې ایتیاد هم یو بیا هغه شته کې دلو مریضی ده
متد او کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسی
اول د خپل موتات یو مریض باندې دا قبول کی فرض مثال یو بل زمونږ د فامیل اوسو مریضی پیسې به مصرفو کنه چې د روغ شي ایتیاد مریض دی باندې هم د شیاق لري مریض باید تشویق کی چې ته هم هر کار کولای شي فامیل یو بهترین معلم دی ایتیاد په باره کې د موتات فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرو په باره کې د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت لري او هم علم لري دواړه یو شی چې مهم دی اعتماد ته یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي سترګې کې صابون لر شي کوټه کې نشي چې اسکی پلر دې بیرون ناراضي بچي چیرته تللی وي د سترګې دې څنګه سری چې ولکه چې بیا دې نه اسکلای نو په دې کې هغه اوږده شي چې زیاتېږي فامیلې ورته پیغور ورکي دا هغه د منفي انعکاسات دي د بیرته هغه شته کېږي د تحصیل زمینه ورته مساعد کی د کار زمینه ورته مساعد کی اقتصادي مشکل لري هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکي هغه کوم د درملنې پروسې چې هغه ارتباط چې د شفاخانې سره ده دا باید مستحکم وساتي
ډاکټر صاحب ځینی خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کې چې باید معتاد وینه ټوله بدل شي آیا د تداوی برخه کې دا خبره د دوی سمه ده
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري دا چې د 3 لیتره او بس انسان شاک تږي دا چې 15 لیتره او بس قلب د لري ګمړ کیږي په ټول دنیا کې د څه تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی کده سی وای یو نفر د وینې سرطان ده وینه کګي ورته بل شي دا مریض رواني تړي کچې ته جوړ شي هغه یې زما خو وینه تبدیل شوی نه زړه روغ شوی نه او په ډیر لږ دا وسره بیا مواد وي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوریچ په 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپل نشاله چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي د یوای زکه په نشو وخته سوچ د نشیانو سره ناست ولاړ درلوده دا چې نشيله د څخه څا خسي او له څومره مالی زیانونو سره مخ شوی په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت خپل کیسه کړې ده
زه په دې نشه دا واره ما چارت کوله برادر چې وای چې اوس یاد او له نو متل وای په خوې به دا غوس نه دی دا زموږ دا خلکو سره ناشي ولاړ یو مطلب هغه په دغه کار لګیا و دا لا موږ هم چکا چکا سو کا سو کا وروره دغه دې چې دان مو دغه ځای ته راورسولې نن مونږ دا دې مرزان په خپل لاس په خپل دغه مزان خراب کړي در چات و مات په شی به ته خبر نه غلا و بل چا کړي په کورو کلی کې مطلب ساش راو یا ولا چې ډیره پیش سوي چې مقصد باور دی وسه کز ما یلم په هغه مونږ خلګو به ویل طلاق قران او قسم بیا خسته چې دا بل چا کړي بیا پلان کې چې شی و چې مطلب زه احتیاج یې بولل شکور دی کورلرم بچان لرم ملک لرم جوړور دوه نیم ځکه می خرڅ کړی دا چې دا وس چې زوار ولم چې په دغه کار اخته سو ان چې دا به وای چې دا مرګ دی چې ونه نه دی مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخ کې درلود لا خو متله یل چې تل یل معنا نو را دی خاطر چې معنا د خپل بچان ورشي ما خښ دی چې وار دی ولم ته خپل راتوې چې یار ورور سره ته د ژوند لایقات مور نه نو موږ هم په یو مطلب منګر وسو بو اخیستي ولا په توان من نه ده چې ځان ته کې خو نه خو ځون خو ورور یو رقم ژوند وس مې ژوند ژوند نه دی وس ما شي لای ژوند دې به خبرې مو په میاش په دغه کلی کې د جاسر ولا کې ساره وزم نه کور سره ساره وزم ما شان په پټ مرده مې کور خدای دې مسلمان دې ژوند وساتي کوم لکه پر مشت تیریش.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیلال خپل خورلنې شکریا سره یو بهرني هوا ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځنډید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړي چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیلې تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تهری پرواز بل سهار څخه مازی ګرځ زندگی نو بیخی نه راتله.
خیر دی خور کی اوس خوتی زحمت سلای وای میدان تم راغلی، لگ نورم صبر وکا. خیر دی
اوف زه چې وایم کول می می غټی غټی پریشوی پناس کې می ګړه هاره دی تشناب ته زما
تلیوانه شوی که څنګه تشناب ته څنګه زی؟
نو څنګه وکم؟ خلک په ځان وخنده وه.
خلک په ولې در باندې خاندي؟ یوازې خو ته نه یې، ته ورته وګوره شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوي؟ زه وایم عمل مې کېږي که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل که په شرمو به وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې؟ پمپر دې ولې ونه تړه؟
نو زه څه خبرم چې پرواز به سنډېږي؟ ما تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه ورته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټوله خواري به مو اوبه یوسي. اوس خو لا ښه دی، د پولیسو د تلاشۍ هم راتېر شوي یو.
حالا شکری با می نیسا اولی اگم سر میرا بندی گرزی.
نلویگی نلویگی تا دی مانی ولی
زوف کاما.
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب قماندان صاحب راستا وکی.
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطا؟
حالا قماندان صاحب راستا وکا زمان روغ بیسه دا شو.
بس هم تغم مکو زم دوستسی هم بولانس راولم.
اوهو د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټي دي.
څنګه غوټي دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تیروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ها ډاکټر صاحب دا دی واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوئ؟
او زه خپله یم، مهرباني وکړئ.
قماندان صاحب مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو یې هیروین راویستل. انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایی میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه انجلۍ د هوایی میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې انجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د انجلۍ وضعیت ډېر خراب دی، خدای خبر چی ژوندۍ به پات شي.
خیر زم به اوس دردم.
په خیر راشي، په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.